په افغانستان کې د ماس دیگر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخکې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو د طالبان حکومت په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د هوایی بریدونو په ترڅ کې د شپږڅلوېخ ملکی وګړو د وژل کېدو خبر کړی. خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغو بریدونو کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې پاکستان پرون ناوخته د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په څلورو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې شپږڅلوېخ کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. هغه همدارنګه ویلي چې په دغو بریدونو کې شپږ تنه نور چې ډېری یې ماشومان دي ټپیان شوي دي. د افغانستان د خاورې د نننه د دغو بریدونو په اړه تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د هیواد امپاوز څرګندونې کړې. خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې بریدونه د ترهګرو پر پټنځایونو شوي او په هغو کې له جټ او ډرون الوتکو کار اخیستل شوی دی. د دې چارواکي په خبره په دغو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایی برید په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکو ټکو وغانده او هغه یې ښکاره تیری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وبلله. ښاغلي کرزي نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ په سیمه کې د ده په خبره د افراطیت د پیاوړتیا او د افغانستان د کمزوري کولو د دوام لپاره د اسلام آباد د ناسمو سیاستونو پایله وبلله. یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت جګپورلو چارواکو هم د پاکستان دغه برید غندلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو این سی آر وایي په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په موخه خپل پروګرامونه پیاوړي کوي. یو این سی آر نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د خپلو پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي سوداګرۍ له څانګې سره یو مهم تړون هم لاسلیک کړی دی. د یو این سی آر په وینا په دغو پروګرامونو کې پر ښځو په ځانګړي تمرکز سره معیشت کارموندنې او سوداګرۍ ته د راستنېدونکو کډوالو لاسرسی شامل دی. د قزاقستان په لویدیز کې اقتاو ښار ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن چهارشنبه وویل په دغه الوتکه کې چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه 9 تنه سپاره وو. چارواکو ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي خو له 150 زیات ژوندي پاتې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت ویل د دوو ماشومانو په ګډون 28 تنه سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوي. د یولسو کسانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی او د جدي پاملرنې په څانګه کې تر درملنې لاندې دي. د اذربایجان هوایي شرکت ویلي چې د امبیریر 190 الوتکه چې له باکو څخه د چچنیا پلازمېنې ګروزنی ته په لاره و اړه شو چې له اقتاو څخه شاوخوا 3 کیلومتره لرې بیړنۍ ناسته وکړي. د الوتکې د غورځېدو لامل سمدستي نه دی څرګند او د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشره په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې د ګډون نه وکړی. له دې مخکې احمد الشره چې په ابو محمد الجولاني مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید دولت په کنټرول کې وي. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د ډسمبر په 8 د بشر اسد رژیم وپرځاوه او پر دې هیواد واکمن شول. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا پنځشنبه د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله په وړاندې ټیسټ لوبه وکړي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. له زیمبابوې سره دوهمه ټیسټ لوبه به د مرغومیا جدي میاشتې په 14 وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 40 اوریزو او 50 اوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د طالبان حکومت وای د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایی ځواکونو د تېرې شپې په هوایی بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د سیمې یو ځایي چارواکي ازادي راډیو ته وویل
برمل پلمن سیمه منګلیتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلې. هغې له خوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانو دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د پاکستان د دغو بریدونو په وړاندې د طالبانو د حکومت او افغان سیاستوالو د غبرګونونو تر څنګ عام و افغانانو هم غبرګون ښودلی.
په ډیپلوماټیک کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي او ښکاره ستا د هیواد هر مقصدي پر کابل تجاوز کوي. زه فکر کوم د دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسبې نه دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. وابورئ چې د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ترینکوټ ښار د پراختیا پلان چارې بشپړېدو ته نږدې دي. د دې ښار اوسیدونکي هم ورته خوښ دي.
ښاروته بیا تامت وساسي او داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم سي. سړکان به موسمې یو مریض به مو شفاخانې او مکتب ته کوچنیان دا به لاره باندې سي. دا جسم
په نړیوالو موضوعاتو کې به په قزاقستان کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د غورځېدو د پیښې له وروستي جزئیاتو خبر شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایی ځواکونو د تېرې شپې په هوایی بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په وژل شوو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. په برمل ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دې برید کې ان د یوې کورنۍ څوارلس غړي وژل شوي دي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې د دوی کورونه هم ویجاړ شوي دي. نور
د طالبانو حکومت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تیر شپې د حملې له امله د شپږ څلوېښت کسانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په وژل شویو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي زیانمن کسان یو شمېر د سیمې اوسېدونکي او ځینې د وزیرستان بېځایه شوي کډوال دي. ذبیح الله مجاهد دا هم ویلي چې دا هوایي حمله تیره شپه د برمل په شینسترګۍ اډې، سورزغمی، الماستی او مرغی سیمو کې شوې ده. دا سیمې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې د جنوبي وزیرستان د ناکراره قبایلي سیمې انګور اډې سره ګډه پوله لري. په برمل ولسوالۍ کې یوې طالب امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د یوې سیمه ییزې کورنۍ څوارلس غړي هم شامل دي.
د ګاش په نو وخته نه بجې خوښه برمل پلمن سیمه منګلیتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغله. هغې له خوا بمبار وشو چې څوارلس ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانو دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تیر شپه ناوخته لدی هوایي حمله وروسته په خپل اکسپانا په یو بیان کې د حمله غندلې او د افغانستان په خاوري وحشیانه برید بللې. دفاع وزارت خبرداري ورکړي چې دا حمله به بی جواب پاتې نشي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله د شپې نه 9 بجې تر سره شو چې لاملې غنو ملکیانو ته مرجوب لواوخته. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو صدیق الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستانیانو ته کې د برمل ولسوالۍ په زیاتره سیمو باندې ګرځېدلې چې بیا وروسته بمبار هم وکړ، خلکو ته مالی او زیاني تلفات وړول. زه دومره دقیق معلومات نه لرم خو د ښځو او ماشومانو په شمول پنځه لس شل شهیدان لرو او دا خلک ټول ولسی خلک وو، عام خلک وو.
د برمل اوسیدونکو وایي چې له حملې وروسته د پیښې سیمې ته د ټلیفوني اسانتیاو د درېدلو له امله لاسرسی سخت شوی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې یاد شي ویل چې اوسمهال په سیمه کې وضعیت نارمل دی او سیمه ییز اوسیدونکو د وژل شویو کسانو د تدفین مراسم ترسره کوي.
او یاره خاور نه خو له تر وسه ډیر راوتی دي که څه پاتې وي کم تر پاتې وي. اکثر راغلل روغتونو چې کوم خدمت و هغه ترسره کړه. روغتونو ولا راغلل او بعد یې غنه وز ډیر اکثر شهیدان دي، زخمیان کم دي پکې نه. دغه ډزونه مزونه خو فرخال نشته، بس خلک اخته دی چې کوم مړي شوي دي، شهیدان شوي دي، دغه تدفین کوي لکه خخوي یې ښه. او نور خو تیاری نشته، وضعیت خو نرمال ده. بیخي طالبان هسې په کنټرول کې اخیستي دي.
د سره پورنه هم خبر شوې چې د پاکستان هوایی ځواک له دې برید سره هم مهاله د خوست او پکتیا په یو شمېر سیمو هم حمله کړې، خو په رسمي ډول دا ادعاوې نه دي تایید شوې. که څوم د پاکستان پوز د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د تیر شپې د هوایي حمله په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان پوز تیر شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستانی طالبانو د روزنې مرکزونه په نخښه کړي او د ټي ټي پی لګ تر لګه دیرش وسلوالي وژلي. خو د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ویان محمد خراساني ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایي ځواک په برمل کې د وزیرستانونو بې ځای شوي ملکي کډوال او سیمه ییز افغانان په نخښه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان جنگي الوتکې د افغانستان په خاوره کې دننه بمباری کوي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړی و چې پکې ګڼ شمیر کسان وژل شوي وو. پاکستان ادعا لري چې د دې هیواد وسلوال مخالفین یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړي او د ټي ټي پی موضوع د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. د پاکستان هوایي ځواکونو د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دا برید داسې مهال کړی چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي صادق خان د دوشنبې په ورځ کابل ته سفر کړی او پرون سه شنبه په خپل اکسپانه لیکلی چې یو شمیر طالب چارواکو سره لیدلی او د دې لیدنو کتنو هدف په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبره د ورورګلوي اړیکو پراختیا وه.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستان په ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په باب مو واوریدل. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل، دا بریدونه داسې مهال شوي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د سیشن بي پورس په کابل کې د طالبانو د حکومت کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د سرپرست وزیر سراج الدین حق خانی او صادق خان په کتنه کې دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد د اړیکو د لاښوالي او د موجوده ستونزو د حل لپاره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې او ښاغلي حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتي او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټکې شي. پاکستاني چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسله وال د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبانو دا ادعا تل رد کړې ده. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایی برید په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راپارولی دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام بیلابیلو پخوانیو لوړپوړو چارواکو دا بمباري د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی دی. دغو بریدونو عام افغانان هم اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د دا ډول بریدونو مخه ونیسي.
د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې برید چې لسګونو ځایي اوسیدونکو او وزیرستاني بې ځایه سویو ته یې درنه مرکزوب لاړولې، په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله اکسپانه دا برید غندلی او دا یې د افغانستان د حاکمیت نقص او پر خاورې ښکاره تیری بللی دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد که څه هم په دې باور دی چې ممکن د طالبانو حکومت به دې برید ته ځواب ووایي، خو په خپله اکسپانه خوانی ټویټر یې ټینګار کړی چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو بل ته اجازه ورنه کړي چې افراد یا ډلې یې له خاورې د یو بل هیواد امنیت وګواښي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي، پاکستان د طالبانو پر وړاندې له جبري ډیپلوماسي کار اخلي. د تیر جمهوري نظام د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح بیا د دې برید په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو، له دغه هیواد سره پر پوله او نورو ولایتونو کې د دوی د ځواکونو د متمرکزه کولو پر څرنګوالي او توپیرونو نیوکی کړي دي. له طالبانو سره د تیر جمهوري حکومت د سولې مرکشي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکسي بیا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان د پټکو وړاندې بمباري د نړیوالو قوانینو خلاف او د نامنیو د کړکېچ پراخولو ته د بلنې په معنا دي. د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل هم په دې اړه په خپلو ایکس پاڼو په بیلابیلو بیانونو کې لیکلي چې طالبان د دغه ډول د دوی پټکو وحشیانه حملو د مخنیوي هیڅ ډول وړتیا، اختیار او هوایی دفاعي ځواک نه لري. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې لیکلي چې دوی به د پاکستان دا برید په ځواب پرېن کړي. بلخوا عام افغانان هم وایي له دغه ډول حملو ستړي سوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي عبدالبصیر مومند په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
دا خو سنوي خبره نه ده چې په افغانستان باندې بریدونه کیږي، همدارنګ په پکتیا باندې سوم زل دي چې له پاکستان له خوا بریدونه کیږي، همدارنګ کونړ باندې او د ننګرهار په موندري ولسوالۍ کې یو څه وخت مخکې د پاکستان له خوا بریدونه شوي. خو متاسفانه هیڅ داسې کوم راپور او داسې کوم خبر موږ نه دی اورېدلې چې دوی پوښتنه کړې ده. دیوام افغان پر صفات باندې زما غوښتنه له دولت نه دغه ده، پاکستان دولت څخه پوښتنه وکړي چې ولې.
دغه شان د کابل ولایت اوسیدونکی روزي محمد زابلي بیا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان د دې حمله په خبرګون کې په کابل کې د دغه هیواد سفارت وروتړي.
د نړیوال ټولنې په شمول باید افغان حکومت دې د مشروع دفاع په سفارت کې خپل جواب ووایي، او دغه راز په ډیپلوماټیک کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي. نو په دغه یو حالت کې چې یو هیواد همغه نه د ګاونډیتوب اصول په نظر کې لري او نه نړیوال اصول په نظر کې لري او حتی نه انساني اصول په نظر کې لري او ښکارا ستا د هیواد حریم نقص کوي، پر تا باندې تجاوز کوي، زه فکر کوم د دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسب نه دي.
دا خبرګونونه او نیوکه داسې وخت دي چې ځینو پاکستانی چارواکو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د جنگي جیټ الوتکو په وسیله یې تیر شپه په هغو سیمو هوایي بریدونه کړي چې د دوی پټکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مشکوک پټنځایونه پکې و. خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان دا ډول حمله له دې وړاندې هم کړي او دوی ځکه دا حمله ترسره کوي چې د دوی د ادعاو په اساس په دغو سرحدي سیمو کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه موجود دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړې ده.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې د خبرګونونو په باب مو واورېدل. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، تر اوسه پورې د پاکستان پوز او نه هم د هیواد نورو چارواکو د دغو بمباریو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. زموږ د مشال راډیو همکار هارون باچا نن مخکې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره د دغه برید په باب مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې ولې پاکستاني چارواکي تر اوسه غلي دي.
پاکستان خو رسمی سند دی ویلې په دې اړه باندې، لیکن اوس پاکستان یا فوج غواړي نو هغه ډیر ګڼ شمېر غوي په ټولنیزو رسنیو باندې بیا په ځانګړې توګه په ایکس پاڼه باندې اکاونټونه حسابونه جوړ کړی دي او داغه د لارې معلومات شریکوي. نو دا 13 ورځ چې کله دا پیښه وشوه نو د نوم دغه اکاونټونه د پاکستان د فوج او د استخباراتو لخوا تی او دا اوس پاکستان کې خلک مني. نو هغه دا ویل چې دوی په پکتیکا د افغانستان چې کوم پاکستان سره پوله لري برمل ولسوالۍ کې ضلع د پاغې کې دوی د دې دا دعوه په دغه اکاونټونو کې چې دوی د پاکستانی طالبانو مرکزونه او کمپونه په نښه کړی دي او ځنې نمونه هم دی یاد کړی وو چې دغه د دوی په ټکو طالب مشران دي د پاکستاني طالبانو کسانو او په پکتیکا برمل کې د پاکستان د دغه غیر رسمي د استخباراتي ادارو د فوج اکاونټونو کې دا دعوه شوې ده. نو دوی چې دغه په نښه کړی دي او ځنې کسان یې پکې وژلي دي او دغه مرکزونه تباه کړي. خو بیا د طالبانو د حکومت لخوا یو بیان مراغه د دفاع د وزارت لخوا او غوي دا ومنل اول چې په برمل کې بریډ شوی دی د پاکستان هوایی. خو په دغه بیان کې دی بیا دا وی چې ولسی خلک په نخښه شوی دی او مهاجرین چې کوم د وزیرستان نه د 2014 کال عملیات شو په شمالي وزیرستان کې او زیات خلک تلیو نو هغه کمپونو دی چې په نخښه شوی دی. او بیا د طالبانو بیان کې دا عمل وحشانه عمل بلل شوی دی د نړیوالو د قوانینو خلاف عمل په دای هم ویل چې دوی به هم د خپل د خاورې د دفاع لپاره دیتا جواب وایي.
صحیح دا بیا په داسې حال کې دا طاهر خان سپ تاسو پرون خایب ته معلومات هم را کړی وی چې دا صادق خان چې نومیږي د پاکستان ځانګړی استازي د افغانستان لپاره هغه پرون نل ته کابل ته سفر کړو، ل چارواکو سره هم لیدلی وو، ل ځینو سوداګرو سره هم لیدلی وو. نو چې هغه سړی لا هم په کابل کې دی که هغه نه پرون واپس شوی دی، او دا څنګه تاسو بیا دې ته ګورئ چې دا پرون دغه سفر و ولته ملاقاتونه وشو په ماښام بیا دغه بریدو مشو؟
باچا صاحب سفرونه خو خدي، لیکن اختیار پاکستان فوج سره دی، استخبارات سره دی. محمد صادق سفر مهم وو او چې کوم بیانونه دغه د ملاقاتونو وروسته که د کورنو چارو وزیر طالبانو سره لیدلی وو، د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی وو، د طالبانو چې کوم په حکومت کې د وزیر اعظم رستيال دی مولوی عبدالكبير هغه سره هم غونډه درلوده. تاجران سره دوه غونډې شوې، زما تاجران سره پرون خبرې وشوې، مشال ریډیو ته غي معلومات ورکړل چې ډیر ښه ملاقاتونه وشول، چې کوم دایي غوښتنې وي هغه ته ډیر مثبت جواب وویل شو. لیکن دا د حیرانتیا خبره خو ده چې دا څه علتونه پیدا شول چې بیا تیر شپه د بمبار خبرونه راغله او پاکستانی دغه اکاونټونه دا خبره وشوه. زما خیال چې دغه سره د سفر به ګمان نه کوم چې اوس به دغه هغه نتایج چې کوم یو احتمال وو امیدواري وو هغه ممکن نه چې اوس
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان او چې زموږ د مشال څنګه همکار هارون باچا په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د وروستي هوایي بریدونو او د غراز د کابل او اسلام آباد د اړیکو په باب اور سره مرکه کړې و.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. په قزاقستان کې د آذربایجان د مسافر وړونکو الوتکې د لوېدو له امله لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن ویلي و مسافر وړونکو الوتکه چې د آذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته روانه وه، د قزاقستان په لوېدیځ کې د اقتاو ښار ته نږدې لوېدلې ده. نور جزئیات به خپل همکار حسین احمد زید څخه واورو چې په استودیو کې مهرباني.
ډیر زیات مننه نوري صاحب. په قزاقستان کې د آذربایجان د مسافرونکو الوتکې د لویدو له امله لسګونه کسان مړه شوي دي. چارواکو ویلي د لمړنیو معلوماتو له مخې تر دېرش ډیر ژوندي پاتې دي. د آذربایجان د لوی څارنوال دفتر په باکو کې خبر اعلان کړ چې لږ تر لږه دوه دېرش تنه ژوندي پاتې شوي او تر درملنې لاندې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت ویلي چې د دوه ماشومانو په ګډون اوشت کسان سیمه ییز روغتون ته وړل شوي دي. ول شو چې د ولسو کسانو حالات نازک او تر جدي ترني لاندې دي. د بیړنوي حالات وزارت په بیان کې ویلي چې د ژغورنې ډلې د پیخي ځای ته رسیدلې دي. د غورځېدو سیمې څخه په ویډیوګانو کې خودل شو چې الوتکه د ځمکې پر سر پریوته ده او د الوتکې په برخه د وزرونو او پاتې برخه څخه لری شوې ده. د آذربایجان جی 2 هوایي شرکت ویلي چې د امپایر یو سول نوی ډول الوتکه چې دوه اتیا د دې څلويخ پرواز شمیره لري له باکو څخه د چچینیا پلازمېنې ګروزین ته روانه وه، خو تاوسه خښه خدري کیلومتر لري بیړنۍ ناسته اړه شو. تلوته کې د لویدو لامل سمدستي نه دی معلوم شوی. د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې اپیل کړې دي. د روسي د فدرالي هوائي شرکت ترانسپورت د اداري په بیان ویلي چې لمړني معلومات خي چې پیلوټ پالوتک کې د مرغوی لټکل روسته د لوتکې د سرري حالت ته درامنس کېدو پریکړه کړې و. د قزاقستان ولسمشر قاسم زورمارت اتقایف د دې پیښې د تیرولو لپاره د لمړي وزیر د مرستيال قانیت بوزومابایف په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. توقایف چارواکو ته هم لارښوونه وکړه چې د پلازمېنی اسانه څخه د ډاکټرانو په یو ډله اقتاو ته واسبي ترسو د ژغورنې په چارو کې مرسته وکړي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په روسیه کې د ګډوګټو د هیواد د غیر رسمي سرمشري زی لپاره خپل سفر لاند کړ او بیرته باکو ته راستون شو. د آذربایجان مطبوعاتي اژانس راپور ورکړی چې د الیف په لارښوونه د آذربایجان د حکومت اساسي اقتاو ته ولاړل. خبر پانا زیاتوی چې په دغه پلاوی کې د هوایي چلان ترانسپورت او بیړنۍ حالاتو وزیران د مرختیا وزارت مرسیل د لوی څارنوالۍ مرسیل او د ملکی هوایي چلان خپلواکي اداري مرسیل هم شامل دي. ځایي خبری اژانسونه ویلي چې مسافر د آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان او روسیې اتباع دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوې د نشه یي توکو د کارولو تر اغېز لاندې ده. د سازمان تېرې ورځ وویل په افغانستان کې لسیزې جګړې او بې ثباتۍ په مخدره توکو د روږدیتوب اصلي لاملونه دي او د روږدو کسانو د درملنې او په ټولنه کې د ادغام لپاره هم د سازمان هڅې زیاتې کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې لکلونو جګړو او بیسوباتی وروسته له هر دریو کورنۍ یوې مخدره موادو کارولو لناورین او بدمرغی سره لاس او گریوان ده. WHO د دوشنبه په ورځ د راپور خبرول ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخ وننګونو لکه ژور خفګان، استراب او اختلالات لامل ګرځیدلای دی. وړاندې راپور کې راغلی چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UN
ڈی سی په مخدراتو کو د روغ د کسانو درغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولې چې دوی لغبل کورنیو او ټولنو سره یو ځای سي. راپور زیاتوي چې د ډبلیو ایچ او او یو ان او ڈی سی استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشې توکو نه د خزو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړي چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوی چې د مرکز کې په 2040 کال کې د کابو 640 روغ د خزو او ماشومانو درملنه شوی چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت شوی او 900 ته بیا له درملنې وروسته عاجلې څارنې ترسره شوي دي. له دې سره په مخدرو موادو ځینو روغدو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغدیتوب ځانونه وژغوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بېوزلي او بېکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 26 کلن امان وایي چې له 13 کلونو راهیسې نشه یي توکي کاروي.
بېوزلي او غربت و، بل دلیل یې مینتوب و. نو په همدې ډول مې ژوند جاري وساته او ژوند مو آخر تباه او برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ به له دې روغدوالي خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکی نور رحمان هدایتي بیا له 13 کلونو راهیسې په نشه یي توکو روږدی و. دی د دغو توکو له پرېښودو وروسته اوس په لویدیځه حوزه کې د روږدو د درملنې په یو مرکز کې د روږدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمره ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری وخوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبله همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربیره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په ډیرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روږدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په افغانستان کې پر کورنیو د مخدره موادو د اغیزو په باب مو واورېدل. وړاندې د زهرو په کاروان ونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ، خو اوس به اروزګان ته ولاړ شو. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ترینکوټ ښار د پراختیا پلان چارې بشپړېدو ته نږدې شوي دي. د دې ښار اوسیدونکي هم د دغه پلان عملي کېدو ته خوښ دي او وایي چې د دې پلان په عمل کې دو سره به ښکار ښکلی شي، پاکي او نظم به ورسره برابر شي.
د اروزګان ولایت د چارواکو په وینا د ترینکوټ ښار پراختیایي پلان هغه پروژه چې د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وه او د نظام تر سقوط وروسته د دې پروژې چارې د یوې مودې لپاره ودرېدلې، خو د اوسني حکومت پر اتاک سره بیا د دې پروژې پلان د بشپړولو کارونه پیل شوه. دا پروژه چې د ترینکوټ ښار د ښکلا، پاکي او نظم لپاره ډېره مهمه ګڼل کیږي، اوس 80% بشپړه شوې ده او چارواکي هیله څرګندوي چې ډېر ژر به د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل سي. د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلان وایي چې د دې پلان په چوکاټ کې د ښار پاکولو، د سړکونو د بیا رغونې، د کثافات لپاره د ځنګړي ځایونو جوړولو او د شنو سیمو جوړولو کارونه شامل دي. هغه ویل چې ښاروالۍ د پلان په تطبیق کې له خلکو سره مشورې کړې دي او د هغوی غوښتنې په پام کې نیولې دي.
چارې د بشپړېدو په حالت کې دي چې کندنکاري، همارکاري او همدارنګه هغه د نقشو ایستلو چارې بشپړې شوې دي. یوازې د کمپکشن چارې فاتح یا تختوالي سړک ډېر ورته اوږد و، نو اوس د دغه پلان په تطبیق سره دلته سړکونه وایستل سول، هغه مریض شوپخانې ته مثال عجل رسېدل رسیدګي کولای شي.
د ترینکوټ ښار اوسیدونکو د دې پلان په اړه خوښ دي او هیله لري چې د دې په تطبیق سره به د دې ډېرې ستونزې حل شي.
نو د دې حکومت سمور دی خوشاله وي چې وخت وتلې وي، خو ډېر به اسانې وي، ډېر به موږ وسا وسوم لس ډېر وسا، خو ډېر د دې سره ځي خدای دې د دې سره ځي کې وای دی له موږ د دې سره ډیر ځي کور ودان
د جې د جې نقشې خو ډیر ال چای به باید څلور پنځه کال مخته وتلې وای یا واته کال مخته وتلې وای خو وس ډیر شو سوچ په دمو يم وخت کې وتله شهروت به تر تامت وساسي او داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم سي سړکان به مسمه یو مریض به مشفقانی او مکتب ته مکشنیان دا بار یو خپل لار باندې سي د جسم لارې وي
د ترینکوټ شار پیرختي پلان بشپړېدل بنی وازی د شار شکلا او پاکی زیاته کړي بلکې د خلکو لپاره به یو منظم او اسانه چاپیریال هم رامنځته کړي د دې پروژې د بشپړېدو په تمه د شار اوسیدونکو هیله لري